سلام نو وخت په خیر د افغانستان په وخت د مسګر سلور بجې شي تاسې ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د تورخم دروازه د بیرته پرنسل پړه د طالبانو پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجې پات رسیدلې د دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خود له شرط نه یک شنبه د مارچ 2 د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې لسهال رئیس د دوړو خو ترمنځ د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې به نتیجې پات رسیدل بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو د کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د پی پایلې پات رسیدو د تاییدې سربېره وای چې په مذاکرات کې له پاکستانی لوري وختي چې سیاست او سوداګرۍ راکړور کړې سره بیل کړې سو د لارې د بندیدو لپاره د دوړ خو سوداګر عوام خلک زیانمن نشي د فبروري په 28 د طالبانو پاکستاني چارواکو تر بس د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د تورخم دروازه د سوداګرۍ مالونو سربېره د ناروغانو او مسافرو پر مخ وتړل شو د دې لارې له تړل کېدو وروسته دوړ خو ته چې باندې سلور زره مالونه ډاک لري او وختو پته مدي پاکستان ته د تاګرتک پته ناروغانو مسافر د ننګرهار ولایت په هوټلونو کې دیره شوی او د خوراک او څښاک له نشتون شکایت کوي د طالبان د حکومت وین وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ټرمپ دی د افغانستان په اړه خپل معلومات کرا کړی سبي لوم چې د سرګندونی ها په مارکا کې کړی چې نن یک شنبه د طالبان تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون پر خپل ایکس پانا یا په ټویټر کې خبرې کړې دي موجه توراندي ویلي افغانستان به له هغو امریکا د تیر شل کلونو د ویجاړۍ حساب کوي په دې ورسې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل سرګندونو کې په ځلون ویلي په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي د ټرمپ خبره کله چې وینم طالبان د امریکایي وسلې رسمګزش تر سره کوي او سکیږي مجاهد په دې مرکه کې هغه وازی امرات کړی چې ګواکې د بګرام په پوځي اډه کې چینایي پوځیان میشتي د مجاهد په ټکو د اډه د دوی د ځواکونو په واقع ده او هیڅ بهرنی سرتیری په کې شتون نه لري د خاصو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یشمیر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې لګواخونه سره مخ افغانان له هیواد نه وباسي په غلي کې چې د بشري حقوقو نږدې څلويښت بنسټونو نن یک شنبه د پاکستان حکومت استولي غوښتل شي چې هغه افغانان د بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کیږي چې د مارک لګواخ سره مخ دي په لیک کې راغلي چې پاکستان د حقوقو کسان ته مولات ورکړي چې افغانستان ته پښتني دوسره د توتیرخلي تعقیب سیاست فشار او نور جدي ستونزې سره مخ کیږي په لیک کې په پاکستان کې د افغانانو د پات کې د مولات د غزي د غوښتنه شوی چې درې ودونو ته د تک په تمه دي د پاکستان حکومت یې رمیش پی وبان کې درې ودونو ته د تک په تمه افغانانو ته دم دی روانې مارچ میشي تر پای وخت ورکړي چې لدی هواده ووزی د پاکستان حکومت پورستوي سمیش کې د افغان کډوالو نیول پیل کړی چې په دې لړ کې ډیر شمیر افغان کډوالي بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي په فراولت کې د سیلونو له قبل د مړو شوی کسر شمیر 2000 تر رسیدلې ده د طالبانو په واک کې بختر اژانس پرون د فراولت له پیښو د مبارزې ریاست مشر مولوی اسرائیل سیار په ول ویلي چې په دې روسي سیلابونو کې 2000 کسان مړ شوی او ډیر مالی تاوانونه خلکو ته اوښتي دي د سر په ټکو دغه سیلابونو نږدې 2500 کورونه څه باندې 500 دوکانونه او نږدې 3000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده بل په لاو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او چلند د واپی جندن ریاست نن د افغانستان پر نه ویشتو لایتونه کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی روسي خبر هم دا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکران کې د سولېمنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خطر په لدن کې غونډه وکړي د اوکران ولسمشر ولادمیر زینسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي خو وروسته تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران له سره تمویلوونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړې شوې دي په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې زینسکی خبرې پریښودې او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې سولې لپاره چمتو شي بیا دې راشي ښاغلی زیلنسکی پر لندن ته ولاړ او تیر ماښام یې د برېټانیا له صدر اعظم کایر سارمر سره ولیدل د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سارمر وویل چې هېواد یې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ د لسګون افغان بنسټونو او مدني ټولنو په یو سره خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتنه
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دي د دوی په اړه کې نرمي اختیار کړي
افغان کډوال وای د جرمني نوي حکومت راتګ سره یې تر یو بریده اندېښنې حل شوې
هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغوی په المان کې پاتې کیدلی
شي. او افغانستان کې د اوبو ناورین نورپور هم درته لرو. ازادي سره اوسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو لزګونو افغان بنسټونو مدني ټولنو پر یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زیانګالي د بیلابیل برخو فعالین له دغې واده ونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دې وروستیو کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنولو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. دا غوښتنه وروسته له هغې ده چې پاکستان تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې هغه افغان کډوال به هم له دې واده وباسي کوم چې د امریکا متحده ایالات یې د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څېړي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه دیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصي لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یک شنبه په ورځ د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریک شوه د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلي په دغو افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره دي د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېرې دوی د تاوتریخوالي ځورونې سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلی کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیس پاکستان
له بده مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقوقو غوښتونکي ښځې اول ماشومان نیولې دي. ښځې او نجونې چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کېږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هېواد لاسلیک کړي دي.
دا روس له هغه د چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار تیرونی د ترکیه لټي ار ټي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بسی چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کې سونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لاره هوار کړی او زیاته کړی و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دي د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی پاک لکه نرمي اختیار کې دغه خپل پریکړه کې
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډوه او دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګهیې امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تېر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 30,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
د بشري حقوقو لزګونو افغان بنسټونو مدني ټولنو په سرخلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زیانګالي د بیلابیلو برخو فعالین له دغې واده ونباسي. پر همدې موضوع سره پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوان عالمی افغان دی. سلامونه افغان صاحب، وخت په خیر کړه. ته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
علیکم سلام خور، خدای دې وکړي چې دغه دماغ ټول خلک په ټول دغه دنیا واوري او دغه مشکلات ټول دنیا ته ورسیږي د ستاسو د رادیو له لارې نه. په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو واري ویری دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده، کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډېره بیچارهګۍ سره یې په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي، او دوی اوس هیڅ نه لري، او دوی فقط دغه روزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په د خارجي ملکو کې موږ ورسره په شکل د اشکالو همکاري کړې ده، هلته به تضمین سي. ولې متاسفانه متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د درې میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډېر زیات نا امیده سوي دي، ډېر زیات نا امیده سوي دي، اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپلې ویزې نسي تمدیدولی، سابق به ویزې د شپږ میاشتو درې میاشتو دپاره تمدیدېدلې، اوس د یوې میاشتو دپاره تمدیدېږي، هغه هم ځنډ پکې راځي، نیول کېږي، بندیان کېږي، بول کېږي، ښځې نران ماشومان، یعنی په ډېر بد وضعیت کې ټول واقع سوي دي.
بله افغان صاحب، د پاکستان حکومت چلند که موږ تاسو را وغږیږو ورباندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی، ځکه په کراتو د افغان ژورنالستانو هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي دا ستونزې او دغه نیوکې راپورته سوي دي، هغوی شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډېر زیات خراب ده، یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هر هغه چا ویزه چې یو ورځ هم ایکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي، بیا هم تکرار کم که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بیول کیږي او بندیان کیږي، او د بعد له څلور ساعتونو یا اته څلور ساعتونو د افغانستان خواته ریپورت کیږي.
بله یو بل مسله چې هلته په همدغه تازه وروستی کوم سرخلاصي لیک کې چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، دې کې داسې کسان هم دي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی، د پاکستان حکومت دغه پرېکړه که دوی عملي کړي څومره دغه کسان متضرر کېدلی سي، بخصوص هغه کسان چې د دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ ده؟
ګورې دا ډېره زیاته مهمه مسله ده، دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري، یا ژوند په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مین یو اصلي علت یې دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې که دوی د افغانستان ته ریپورټ سي او افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ژوند په خطر کې ده، نو دوی به ډېر بد حالت سره مخامخ سي. دوی به اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي، دوی به خپل وطن کې هیڅ هم نه لري، چې نه به کار وي، نه به د اولاد تحصیل وي، او نه به هم دوی کوم ځای ولري چې پکې ژوند وکاندي.
بل یا خدا مسله شو چې هلته دوی خپل هر څه دار و ندار لاس ور کړی دي، بل طرف ته خپل د کیسونو په تړاو څومره دوی اندېښمن دي، ځکه زیاتره حتی پروازونه تیارو چې باید په غونې کې چې دوی پروازونه سټ شي چې باید پروازو کې امریکا ته هغه پروازونه کنسل شوی دي، خپل د کیسونو د پروسس په تړاو باندې څومره اندېښمن دي چې ګواکې رښتیا امریکا به خپل پریکړه بدله کړي کنه په هغه حالت کې کې پاتې، دغه یو اندېښنه دوی سره څومره ده چې هغه دغه افغان کډوال په خصوص افغان مهاجرین یا افغان ژورنالستان جوړوي روی چې غوی د امریکا د تاک هوډ درلود؟
باور په خدای وکړي خوري چې دغه زه خدلته زرها او فامیلو سره او مهاجرینو سره په تماس کې ما چې داس درته ویلای سم چې نه نه یو فیصد ټول منټل سوي دي یا لیونیان سوي دي، ځکه چې دوی خو همدغه یو امید درلود، همدغه یو امید درلود، او دا اوس ټول دوی نه کی وګوره د سپډیر بد وضعیت کې تا په خپل روزمره رفتار کې تغییر راغلی دی، منټل سوي دی، لیونیان سوي دي، ځکه دوی خو ویل دا درې کال راغلی او منتظر و، هغه کلی انساني جنبې نه ورته وګورو موږ، او تاسې څوک چې درې کال راغلی او یو شي ته منتظر یو بیا او دمدسې تغییر پکې راسي، دا ډېر بد تاثیر لري په غټانو، په مشرانو، په زنانه او په ماشومانو، حتی ماشومان منټل سوي دي.
بله اوس هلته کوم شمیر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي، دوی څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده؟ آیا داسې کوم ادرس دقیق شته چې هغوی د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمیر کډوال یا کوم شمیر دغه ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډېر زیات نهادونه دلته شته، مثلا زه به د خپل د شورا نهاد درته وایم، موږ په دفو وزارت داخلی پاکستان ته تللی یو، د صدر اعظم صاحب دفتر ته تللی یو، سترې محکمې ته تللی یو، د مهاجرینو وزارت ته تللی یو، او دا خپل مشکلات مو لیکلي دي په رسمي شکل ورکړي دي. د ملل متحد دفترو ته تللی یو، یونیسیار ته، شارپ ته، آی او ایم ته، انسپایر پاکستان ته، دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خوا کوششونه روان دي، ولی متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
بله، خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت ترل دي چې تاسو ویل چې تغوی رواني حالت سره مخامخ سي دي، وروستۍ د دوی تصمیم به څه کې دلی چې که احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نه کړي، د امریکا د طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغسې ګونګ حالت کې پاتې وي، د دوی نتیجه به څه وي؟ بالاخره دوی څه بیا پلان لري؟ تاسې کوم څه ویل شوي دي؟
ګورئ، دلته تنها د ژورنالستانو خبره نه ده، دلته د عمومي خبره در سره کوم. دا ژورنالیست کیدلی سي، دا نظامی کیدلی سي، دا سارانوال کیدلی سي، دا قاضي کیدلی سي، دا استاد کیدلی سي، دا نور کدرونه کیدلی سي. د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په همدې فکر کې دي چې مونږ بیرته لاړ شو افغانستان ته، اول خو د مونږ دپاره امنیتي مشکل ده، دوه مونږ هلته ایدز نه لرو، خپل وطن کې به مهاجر یو، دریم دا درې کاله مونږ بې سرنوشته پاتې سول، د مونږ اولادونه بې سرنوشته پاتې سول، اوس که داسې بې درسه پاتې سول، بې تعلیمه پاتې سول، که داسې پاتې سول، دا خو هېڅوک دېشي پیشګویي نه سي کولای. دا یو شاید چې دا یو 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 دې ته زه خپل تحلیل سره، چون دلته زه دوی په منځ کې یم، دې ته زه په خپل تحلیل سره دې ته زه تدریجي مرګ ویلی سم.
ډېره زیاته مننه ژوندی صاحب، افغان صاحب ته چې مونږ سره مو مرکه وکړله، مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته. په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلمان ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. د دوی په خبره مخکې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې هم ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. دوی ازادي راډیو سره خبرو کول چې د دغو پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي. جزئیات د عبد سپوږمۍ پر راپور.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی یو د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین راډیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونې شریکې کړې.
دغه مشر فریدریش میرز هر څه واضح کړل، ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کېدلای شي، ژبه زده کې کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې، وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلي وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرسس د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وښوده او وې ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن غزې ته د بشري مرستو د رسیدو مخه نیولې ده. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پی وی بیان کې ویلي اسرائیل له حماس سره د اوربان د تمدید وړاندیز کوي خو حماس ورته شین چراغ نه دی ښودلی. اسرائیل نن سهار ماسه د روژې د مبارکې میاشتې او د یهودیانو د اختر په ورځو د اوربان وړاندیز کړی دی. نور جزئیات فردیسیال په راپور کې.
دا اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشری مرستو د رسیدو مخه نیولې او خبرداري ورکړې چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربن له نوې وړاندیز سره موافقه ونه کړي نور اقدامات به هم وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربن نمړی مرحله چې د یو شمېر برمتور خوشی کېدل او غزې ته د بشری مرستو رسیدل پکې شامل و نن یک شنبه پای ته رسیدلې او د اوربن بل مرحله چې د مذاکراتو دوام دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلی پیلی کی. اسرائیل ویلی که چر ده حماس ده اوربند ده تمدید لورندی سر موافق نشی نو ده غزی ده خلگو لپاره با پیلی ولری. ده نتنیاهو ده دفتر پا بیان که وران ده رغلی ده اسرائیل و برمتا و ده خلاصون پرتا اوربند امکان نلری او که چر ده حماس هم دستی سرغلوون تا دوا مرکلی لبه ده پیلو سر با مخوی. حماس وسلوال دل چه ده امریکا و روپای طولن لخوا ده ترهگری سازمان پا توگه پیجندل کی گی پر غزی ده اسرائیل و لخوا ده بشریم رستو ده بندیدو بغبرگون کی ویلی ده کار به د غزي خلک للوګي سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیل د اقدام له بشري حقوقو ښکار سره غړونه او جنگي جنایت دی او له هغه هیوادونو چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند منځ کړي ټوبې کاو غوښتي چې پر اسرائیل فشار راوړي څو بیرته غزي ته د بشري مرستو لارې او ته د تک اجازه ورکړي. د حماس وسلواله ډلې یو یاند رويټرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې له خپل دریځه په شاشي دغه په ټکو د ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي غیز ولري. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند نمړی مرحله غزې ته د بشری مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسیده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمتو کسانو را خوشی کېدل او له غزې د اسرائیلي سواکونو وتل شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیل نن یک شنبه اعلان وکړ چې د روژې په مبارک میاشت او د یهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند دا وړاندیز د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتوفو کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دی ویلي. په تېرو شپږو اونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ اوربند شوی و د بشري مرستو په صلحاو لارې غزې ته د رفی بندر له لارې تللې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یونما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هېواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. دغه سازمان تازه خبره د یونما د مشرې روزا تونبیوا په خوله په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرست ده وایي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفه هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیری.
څه ملرله او په ټوله مو اوبه راایستلې. څاګانې وچې شوې بیا مو نل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هېواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشرې روزا او تنبای واله قوله راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابري زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 23 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو نورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلنو جګړو او زیرمو د لمنځوړلو دغه راز د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. نو د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمېرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاستې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی، او ډیری اړین خوراکي توکي اوس هم له کورونا وبا څخه مخکنیو بیو په پرتله په لوړه بیه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی، او ډیری اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي، او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25 او 26 نیټه د تګ راتک پر مخ بنده وه. په راپور کې راغلي چې 19 کاري ساعتونه کم شوي، او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روز مزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوي وریجې، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غځېدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي، چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
د غور لارې اکثر وخت واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړیو او نورو مایعاتو کیفیت هم خرابیږي، او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. آن د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولی.
مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی، او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نفره فامیل لرم، 80 کلن سړی یم، دیاړي کوم، کله دیاړي پیدا شي کله نشي، ولادې نه پقې دا هېل ته حیران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میر یارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا خر پیلېدل دي، او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو راجذبول دي، زمینه دې ته مساعده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ونیسي. نو داسې یو ستراتیژي کولی شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
و مرز خبرونه درته هم لرو. اوس خبرونه